درنو خو غوریدونکو السلام علیکم ز ایوب خاورین یم د امریکا غږ د نن ماقام د خبرو اترو د خبرونی کوربایم د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د سولې مذاکراتي پلاوی به تر دریو ورځو پوری چمتو سی او همدارنګه ښاغلی غنی نن د افغانستان د ملي شورا د ولسمي تقنی دورې د دویم کال د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دې اړه یوه اونۍ مخکې بحثونه پیل سوي دي. د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې به بین الافغاني مذاکرات روانه دوشنبه، یعنې د کپ پر شلمه یو یا هم د مارچ په لسمه پیل شي، خو معلومه لا نه ده چې په همدې ورځ یا په همدې نیټه پیلیږي او که نه. ولسمشر غني د تقنی دورې د پیل په مراسمو کې وویل چې دغه د افغانستان پلاوی به د افغان حکومت تر چتر لاندې ټاکل کیږي او د سولې په مذاکراتو کې به د جمهوریت له ارزښتونو دفاع کوي. هغه زیاته کړه د مذاکراتي پلاوی غړي باید د اساسي قانون، جمهوریت او د افغانستان د خلکو د اساسي حقوقو دفاع وکړي او دا یې هم وویل چې د افغانستان مذاکراتي پلاوی به د روان کال د هوت میاشتې تر شلمې نیټې آماده وي. بلخوا د امریکا او روسیې بیا په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې د طالبانو امارت نه غواړي. د امریکا متحده ایالات او روسیه وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف له طالبانو سره د سولې د هوکړې ملاتړ کوي، خو بیا د طالبانو امارت نه غواړي. له طالبانو سره د سولې تر هوکړې وروسته د امریکا حکومت او د روسیې فدراسیون په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې د سولې ټینګښت او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له افغان دولت، سیاسي مشرانو، مدني ټولنو او طالبانو سره کار ته ژمن دي. درنو خوږو اوریدونکو، په افغانستان کې د سولې بهیر چې بالاخره له د اتلسو میاشتو خبرو اترو وروسته د امریکا او طالبانو د سیاسي دفتر ترمنځ په قطر کې تیره اونۍ لاسلیک شو او اوس د دې بهیر دویم پړاو چې بین الافغاني مذاکرات دي، د هغې د پیلیدو دپاره خلک ورځې شماري. اوس نو نن اومه نیټه ده، پر لسمه باندې ټاکل شوې وه چې پیلیږي او که نه. د افغانستان لور لکه څنګه چې مو واورېدل ولسمشر غني نن ویلي دي چې تر دې نیټې پورې به د افغانستان پلاوی چمتو وي. طالبانو هم نن په یوه ټویټ کې، د طالبانو د سیاسي دفتر وایان د سوهیل شاهین یو ټویټ کړی دی او ویل دي چې طالبان د بین الافغاني مذاکراتو ته چمتو دي او پلاوی هم چمتو دی او په دې تمه دي چې د افغانستان لوري اعلان شي. د بندیانو د ازادېدو موضوع هم له نوره څرګنده نه ده، خو په دې اړه باندې هم د ولسمشر غني نننی دریځ تر پخوا یو څه نرم و او ویل چې زه د افغانستان د ولسمشر په توګه نه غواړم چې طالبان یا بندیان وساتم. بندیان باید خوشی شي، خو د یو میکانیزم له لارې. په همدې لړ کې یو پرمختګ نن دا شوی دی چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب د امریکا لخوا د سولې د پروسې د سولې دپاره د خاص د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره نن لیدلی دي. دا هم یو پرمختګ دی چې د امریکا د دغه ځانګړي استازي او حمدالله محب ترمنځ د دواړو، البته د دواړو مشري کوله د خپلو حیاتونو یا پلاویو دوی نن په کابل کې لیدلی دي. د محتوا په اړه یې له ډېر جزئیات نشته چې په کومو مشخصو موضوعګانو دوی خبرې کړې دي، خو طبعا د افغانستان کې د سولې او د بین الافغاني مذاکراتو د بندیانو د خلاصېدو دغه موضوعات دي. درنو خوږو اوریدونکو، نن زموږ سره په دې موضوع باندې د خبرو لپاره د افغانستان د چارو یو پوهه او یو کادر اورزلا نعمت زموږ سره په خپرونه کې میلمنه ده. واشنگټن ته تشریف راوړی له تیرو څو ورځو راهیسې، له دوی نه به پوښتنه وکړو. دلته د راتګ هدف به هم یوه پوښتنه زموږ وي، خو په افغانستان کې د سولې پر موضوع باندې به له دوی سره خبرې وکړو. اورزلا اشرف په افغانستان کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې د دفتر یا د ادارې د مرکز مشر ده، ARIEU افغانستان ریسرچ اینڈ ایوالیوشن یونټ. د تیرو شلو کالو راهیسې په افغانستان کې یو پیژندل سوی او با اعتبار څیړنیز مرکز ګرځېدلی دی، او نن سبا یې اورزلا اشرف مشري کوي چې پخپله هم دکتورا لري او د افغانستان په چارو کې د افغانستان چارو لیکواله او په سیاست او ټولنیز چارو کې هم یو پیژندل سوی نوم دی. اغلی اورزلا اشرف، خبرونې ته ډیر ښه راغلاست، ډیره مننه چې نن مو مخته وخت راکړ. واشنگتن ته مو سفر څنګه وو؟
مننه ستاسو نه، او سلامونه ستاسو درنو اوریدونکو ته. واشنگتن ته زما د سفر هدف زیاتره دا و چې د په واشنگتن کې میشت مختلفو مدني ټولنو استازو او په زمن کې تینک ټانکس یا څیړنیزو بنسټونو سره لیدنې کتنې ولرم، او د دې په ترڅ کې دغه حساس موقع کې چې موږ فعلاً واقع یو، په دغه حساس موقع کې د دیو نظریات او د دیو خبرې او تحلیلونه هم واورو، او خپل تحلیلونه او خپل پیغامونه د خپل دولسونو د طرفه د دیو سره شریک کړو. نو دغلته یو څه لوی پروګرامونه هم په نظر کې نیول شوي چې متاسفانه هغې د دغه صحیح تهدید د وجې نه، چې فعلاً په ټول دنیا کې د دغلته یو څه لوی پروګرامونه کنسل شول. خو د نیکه مرغه موږ کولی شو چې یو ډیر زیات شمیر اساسي او مهم بنسټونو سره دغلته لیدنې کتنې ولرو، او دغه خپل تحلیلونه یا شننې د یو بل سره را شریکه کړو.
ډیره مننه. په او د تبن تاسي له دې پرته چې لوی پروګرامونه به نه ترسره شوي، خو ستاسي هغه هدف د دې ځای د څېړنیزو مرکزونو او د افغانستان د یو څېړنیز مرکز د مشر په توګه، تاسي د افغانستان دغه اوسنۍ د سولې بهیر د قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې نه وروسته فکر کوئ دغه اندیښنې کمې کړي او که اندیښنې زیاتې کړي دي؟
داسې دی چې په افغانستان کې په دې تیرو اتلسو کلونو کې که خاص طور باندې وګورو، د هغې نه خو بهر که وګورو، په څلوېښتو کلونو کې افغانستان کې یو باثباته او آرامه فضا منځته رانغله ده. په اتلسو کلونو کې کوششونه وشل، اول کلونه لږ نسبت په دې اخر کلونو بهتره و، بېعدالتي که چیرې شاید موجود و، لیکن حداقل امنیتي ستونزې کمې وې. لیکن په تدریج سره په افغانستان کې په دې تیرو اتلس کلونو کې موږ ولیدو چې ورځ تر بل حالات بدتره شول، تاوتریخوالی زیاتره شله، تروریزم حوادث زیاتر شو، مختلف ګروپونه منځته راغلل، او د قانون حاکمیت ورځ تر بله بدتره شله، سره د دې چې ډېر نړیواله حمایتونه او همکاری او دا خبرې وي. نو اساسي خبره دا ده چې د فعلي حالات د سره لیدلو په اساس باندې دا ویلی شو چې یو نیک قدم دی، دا ویلی شو چې هر قدم، هر کوشش چې د افغانستان ولسونو باندې د تاوتریخوالو د پای ټکی ورته کېښودل شي، یو نیک قدم دی، او د دې باید ستاینه وشي بېله شکه. لیکن د دوهې پروسه کې یو اساسي ستونزه چې ما اول نه ویلي، اوس هم بیا هم غواړم چې دا د ستاسو د اورېدونکو په واسطه په طریقه ورسوم، لوی ستونزه پکې دا ده چې صحیح ده چې دا جنگ یا دا جګړه د امریکایانو او د طالبانو په منځ کې و، لیکن د دغه جنگ هغه درد چې د افغانستان ولسونو ته رسیدلی، د افغانستان عام خلکو ته رسیدلی، دومره درد نه د طالب ته رسیدلی او نه د امریکایانو ته رسیدلی. د دې ثبوت د ملکی وګړو د تلفاتو هغه منظم راپورونه دي چې هر کال موږ راسته راوړو چې څومره پکې ملکی خلک وژل کیږي. صحیح ده چې عسکر هم د افغانستان د ولس یو اولاد دی، هغه هم کورنۍ لري، د هغې کورنۍ ملکیان دي، او دا صحیح چې د طالب هغه یو عام خلک هم چې وژل کیږي هغه هم ځان نه کورنۍ لري، او افغان بیا هغه چې افغان دي. لیکن طالب او عسکر چې جنګیږي هغه خو په خپل په نیت باندې دي جنگ کې ونډه اخلي. عام ولس دا جنگ نه دی غوښتی، او په هغې باندې دا جنگ ځپل شوی او تپل شوی دی. نو د دیو عدم موجودیت، د دیو د استازي نه منل په دې پروسه کې، حداقل د څارنګر په توګه باندې، نظارت کننده په توګه باندې، یو ډیر یو لوی کموالی و. نو دا سیاسون سره چې مونږ کله د مدني ټولنو په استازیتوب خبرې کړې او غږېدلې دي، دوی وایي چې دا مذاکرات داسې نه کیږي چې دلته ډېر بیروبار اوسي او مختلف خلک اوسي، خو اوس عواقب ګورو. دغه ستونزه د دې بندیانو د نه آزاد کول د دې یو عاقبو نه دی، ځکه د افغانستان نظام، د افغانستان حکومت دا بندیان ځان سره لري او د دې هیڅ نوه استازیتوب په دې پروسه کې نه و شوی. نو همدغې لپاره اوس یو څه مشکلات موجود دي، ستونزې موجودې دي، وګورو چې څنګه حل کیږي.
ډاکټر اورزلا، زم په قطر کې ومه او څو ځلې د خبرونو یا د دې مذاکراتو د خبریالي لپاره ورغلم. طالبان او دا دریز وو چې دا د په افغانستان کې د دوی د دې ټولي شلو کالو یا د اتلو سو کالو د جګړې دلته دوه بود دي. یو بود د امریکایي ځواکونو سره دی، ځکه خو هغه اوله سره کرخه چې د افغانستان حکومت کله ټاکلی و چې د دوی ترمنځ مخامخ خبر نشي کېدلی، افغانستان حکومت باید شامل وي، د افغانستان حکومت ورسره د طالبانو خبر ومنل شو، یعنی امریکایان مخامخ ورسره کېناستل، ځکه دوی نتیجې ته ورسېدل. وې د امریکایي ځواکونو د وټلو او لموږ نه چې کوم د امریکا طرف غوښتنې یا ګیلي یا په موږ باندې کوم شرایط دي، هغه به موږ د امریکا سره کوو. نور به دا وایي د افغانستان د ولس موضوع ده چې په هغه کې وایي موږ هم شامل یو، د افغانستان نور سیاسیون او حکومت هم د یو طرف په توګه شامل ده راځي. اوس که راسو دي دوه مرحلې ته، ستاسو په نظر د هرې جګړې پای په خبرو اترو خلاص شوی ده، په نړۍ کې نورې جګړې هم شوې دي، ډېرې جګړې شوې دي. جګړه چې ختمیږي نو بیا په مذاکراتو باندې کله دواړه طرف آماده سي. موږ تېر درې څلورو کالو راهیسې دا اورېدل چې بنبست سره مخامخ شوی دی. امریکایي جنرالانو دلته خبره وکړه، په کانګرس کې ویل، بالاخره د ولسمشر ټرمپ دغه یې جرأت وبولی یا دغه د خپل پلانونه او سیاسي شعار یې دا و. خو د تیر ځل د انتخاباتي کمپاین کې ویلو چې جګړه ختمه ومه، نو اوس بیا انتخابات را روان دي. غواړي چې هغه یو ژمنه چې د ولس سره کړي هغه پوره کړي، چې د افغانستان له جګړې د خپل اسکر هم راوباسي او مصارف هم خپل کم کړي، د جګړه ختمه. د افغانستان د افغانستان د خلکو اندېښنې ته که راسو، د طالبانو سره څومره انعطاف ولس کولی سي؟ تر کومه حده سیاسیون مکلف دي چې دوی پوری آره دوی پوری مربوط ده؟ دوی د څومره د ولس لغمه د جګړې د اوږدېدا، یعنی د خبرو اترو د نه کېدو چې کوم وضعیت ده، او څومره هم د دوی خپلې شخصي ګټې دي؟ که یو څیره توضیح کړي چې راتلونکی پړاو چې بین الافغاني مذاکرات دي، په دې کې به د افغانستان د مذاکراتي ټیم نه څه تمه کیږي؟ نن ولسمشر غني ویل دي چې دوی باید افغانستان د ولس ارزښتونو نمایندګي وکړي. دغه ارزښتونه یو څه موږ تشریح کړي چې ستاسو په اند ولس څه رقم تمه لري له دواړو خواوونه، خو ډېر مکلفیت د افغانستان په حکومت باندې راځي.
مکلفیت بیل شکه د افغانستان په حکومت باندې راځي، ځکه د افغانستان حکومت د افغانستان د دولت او د نظام نه استازیتوب کوي، او دغه نظام داسې یو نظام دی چې د افغانستان د ولسونو د مشورې او د تصمیمونو په اساس باندې جوړ شوی دی. په 2004 اساسي قانون کې د نظام هغه ټول سیستمونه هغه تشریح شوي دي او هغه موجوده ده. نورالو په دې باندې چې دغه پروسه چې کله بین الافغاني فیز ته یا برخې ته رسیږي، دلته به څه خبرې کیږي؟ زمونږ او ستاسې سیاسي کوم الیټ ګروپ چې دی، یا د سیاسي چارواکي چې دي، دا څوک دي فعلا؟ د افغانستان مشرتابه د سیاسي په ډګر، سیاست په ډګر کې څوک کوي؟ د دې یو لوی ستونزه ده زمونږ د سیاسیون چې دی په عموم صورت باندې، دا هغه کسان دي چې تر ډېر کلونو د شروع نه تر اوسه پورې دیو متاسفانه ټول یو قوي تړلتیا یا وابستګي د بهرنیو یا د سیمه ییزو قدرتونو د طرف نه درلود. نو دیو دې ته ډېر زیات عادت شوي دي چې دیو ته هغه خپل ماسران وایي چې تاسو داسې وکړئ داسې مه کوئ. اوس د نړیوال سیاسي روابط بیخي بدل شوي دي. اوس هر کوم یو دغه سیمه ییز یا بهرني قدرتونه چې دی خپل ځان له دومره ستونزې لري چې دی وخت دی ته نه لري چې د افغانستان یو خپل په اصطلاح ګوډاګي ته یا خپل یو دست نشانده ته یا خپل یو پارتنر اوس هر نوم چې پرېږدو که نه، دیو ته ووایي چې تاسو په دغه موضوع کې داسې وایي، په دغه موقع کې داسې وایي. او دا همدغې لپاره موږ ګورو چې دغه سیاسي مشرتابه په منځ کې ډېر یو رقم یو دیو لاره ورنه کله کله ورکیږي، دیو نه پوهیږي چې کوم خواته لاړ شي، څه ووایي او څه وکړي. نو د دیو یو بل ستونزه هم چې په دې تیرو کلونو کې لیدل شوی، ځکه هغه اقتصادي امکانات چې دیو ته مثلا 15 کاله مخکې یا 10 کاله یا 15 کاله مخکې حتی و اوس نشته دی. دیو منابع، پولي منابع، پیسې هم نه لري. نو د دیو هغه پترنج لنک یا د هغې هغه رابطه یي کارونه یا رابطې چې د ولسونو سره او د خلکو سره هغه هم تر ډېر زیات مشکېدلی دي. په دې چې دغه پترنج ریلیشنز کې یا دغه د روابطو په اساس حکومت ولی کې دا دو طرفه یي،
په پیسو پورې تړلی وي،
په پیسو پورې، په امکانات، په منابعو پورې تړلی وي، په اصطلاح په ریټرن پورې، په داسې بیرته ورکونو پورې تړل لري چې ته د دیو مشرتابه کوي، د دې په مقابل کې دیو ته بیرته یو شی بیرته لیږي او دیو ونه شو کولی چې دغه سر ته ورسي. او هغې لپاره موږ ولیدو چې په انتخابات کې هم د خلکو ونډه ډېره ضعیفه وه، د دیو ځواب څوک نه ورکوه. دوی ویل ولې موږ خپل ځانونه په خطر کې اچوو، انتخابات کې ونډه اخلو، بیا اخره کې موږ ګورو چې نتیجه یې بل خواته ځي. نو په نتیجه کې زموږ د مشرتابه دغه ستونزه شته. د دې لپاره ډېر اساسي دی چې دغه تحلیل دغه زموږ سیاستوال واوري او داسې یو تصمیم ونیسي چې دا ټول پروسه یو څلور سیاسي مشرتابه ته مختصر نشي، دغلته ولسي نمایندگان راشي، استازي راشي، د ښځو نه، د مدني ټولنو نه، د مختلفو ګروپونو نه، د جنګ د قربانیانو نه، د دواړو اړخونه، داسې خلک دي چې نه طالب دي، نه حکومتي دي، نه د دې طرفدار دي، نه د هغې او په لسګونو کورنۍ عذاب یې د لاسه ورکړي دي. د دیو آواز د بین الافغاني مذاکره په برخه کې ډیر یو اساسي رول لوبوي، ځکه چې دا دواړه طرف، دا دواړه قدرتونه دې ته متوجه کوي چې د دیو مسؤلیت د دې جنگ ته د پای ټکی خودل یو ډیر یو لوی مسؤلیت او رسالت د دیو دی.
یوه پوښتنه زه بله کومه او بیا د اوریدونکو یو دوه پوښتنې اخلو. ډاکټر ورزلا، د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات وشول، باد له ډیرو ناندریو بالاخره نتیجه اعلان شوه، اوس د نتیجې په اساس باندې نتیجه یو لوری نتیجه نه مني او هغوی هم د تحلیف مراسمو دعوتنامې نن نشر شوي دي چې په نهم باندې د افغانستان دوه ولسمشران یا دوه کسان، ولسمشر اشرف غني هم په نهم د کب سبانه بله ورځ د تحلیف مراسم ترسره کوي او عبدالله هم دعوتنامې ویشلې دي چې په همدې ورځ باندې اخلي. دا د افغانستان لوري چې کله د طالبانو سره یو ځای کیږي، دغه مشکل په افغانستان کې د سیاسي مشکل ولست څه زیان رسولی سي، او که فکر کیږي چې کېدی سي د مذاکراتو کې ګټه وکړي؟ مهرباني ستاسو تحلیل.
خوب، د انتخاباتو د نتیجې د اعلانولو په برخه کې زه باید دا خبره وکړم چې اولا لکه څنګه چې ما ویل، زموږ حکومتوالۍ سیستم یا نظام چې دی، د روابطو په اساس یو نظام و او دی هم تر اوسه پورې. ولسمشر غني خپل 15 کلنو دورو کې ډیر کوشش وکړ دغه سیستم تغییر ورکړي، لیکن د حقایقو په اساس باندې د دې سیستم د بدلولو لارې داسې مخکې کچې یو تعداد خلک ډیر زیات خلې قدرت کې، یعنی قدرت ورنه ډیر زیات په سیستماتیک ډول باندې واخلي او ځوانان نسل نه کسان راوړي په حکومتي مشرتابه باندې، چې دی برخه کې ډیر ور باندې انتقادونه وشول، خو سره د اغینم
په یو اندازه رهبری ته ډیر
رهبری ته ځوانان د هر بل دورې په مقایسه باندې ډیر زیات ځوانان راوستل رهبری ته. اوس ستونزه دا ده چې دغه خلک د سیاسي چارو د مخکې بیایلو لپاره خودی په سیستماتیک ډول باندې خلک قدرت شل، او دا ضرورت و افغانستان د آیندې لپاره. لیکن کله چې اوس داسې یو بل پړاو ته مونږ راځو چې دغلته ملي منافع زموږ د حکومتوالۍ په مقابل کې لږ اهمیت زیاتیږي، لکه د سولې پروسه غوندې، دغه خلکو ته یو څه نه، یو رقم نه، یو بل رقم باندې باید یو ونډه ورکړل شي. او کنه دیو طبیعي دی چې دیو عکس العملونه خوښي، او طبیعي دی چې د دغه پروسې د ماتېدلو ته دیو خپل کوششونه کوي. نو هغې لپاره یو سمبولیک نقش هم کوي، که یو دغه داسې غیر مهم نقش هم وي، دا باید ورته ورکړل شي. او د حکومت کې بل خبره چې مطرح کیږي دا دی چې حکومت باید د یو داسې یو ټیم نه جوړ نشي چې د بل ټیمونو په مقابل کې تعصب وخی، که هغه ملي قومي تعصب دی یا قبیلوي تعصب دی یا ملیتي تعصبونه دي، دغه شیان ته باید ډېر پاملرنه وشي، توجه وشي.
دغه تعصب د طالبانو په لور کې خو نه لیدل کېږي.
د طالبانو په لور کې طالبان داسې یو ګروپ دی چې د دوی ډېر لوی، د طالبان او د حکومت دوو طرفو ته موږ هیڅ مقایسوي ډول باندې لیدلی نه شو د تحلیلي په لحاظ باندې، ځکه طالبان چې دي ډېر یو وړوکی ګروپ دی. په دغه ګروپ کې د تاجک ورونو او د ازبک ورونو نه هم کسان ورسره شته، که اوس په مستقیم مشرتابه کې نشته خو دیو نمایندګي لري. داسې نه ده چې یوازې پښتو، یو وخت خو داسې ویل کېده چې طالبان ټول پښتانه دي. نو طالب د طالب لپاره یو واحد موضع ډېر یو اسانه خبره ده،
اسانه خبره ده، خو په مذاکراتي هیئت کې د نور قومونو خلک هم شته.
نو خبره په دې کې ده چې آیا موږ دا تمه ولرو چې د دې خوا د مذاکرې دې اړخ کې ټول خلک په یو آواز او په یو موضع کې وي؟ زه فکر کوم چې دغه تمه کوم لرو دا شاید امکان پذیر نه وي.
مګر دا ډېر مهمه ای چې په راتلونکي کې لکه دا اوس څنګه له واشنگټن نه کوم سیګنالونه ورکی او یا د طالبانو سره چې کومې اړیکې نیول شوې دي، په ټلیفون باندې ورسره خبرې وشوې، د ولسمشر ټرمپ د طالبانو د مشر په قطر کې دغه سره په ټلیفون خبرې وکړې، نور هم لپرون رئیسی یا د تیرو درې څلور رئیسی کوم او شي نه طالبانو سره په راتلونکي کې نظام کې ولس باید دې ته آمادگی ولري چې که طالب دی افغانستان سیستم ته یا نظام ته را داخلیږي. دا به ډېر جالبه سیستان زه واورم چې د طالبان څه ډول تغییرات باید طالبان په خپل د ولس اندېښنې څه دي له طالب نه، خو وروسته یې درنه همدې شته په فکر سره دا زه اورم درنه. درنو خوږو اوریدونکو، تاسو ټلیفون کولی سئ یا زموږ خپرونې دغه وروستۍ څو دقیقې ستاسو په خدمت کې دي. ډاکټر ارزلا اشرف یا ډاکټر ارزلا نعمت اشرف سره به د افغانستان د دې اوسنۍ بهیر په اړه ستاسو پوښتنې او د دې اغلی ځوابونه وي.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې د ورېدو ولسوالۍ نه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001-202-619-3131 او په افغانستان کې زمونږ محلي شمیره ده 0190-0100.
خبرونې ته بیا هم ښه راغلاست. زه ایوب خاورین ستاسو د دې خبرونې کوربه یم او ډاکټر ارزلا نعمت زموږ ستاسو د خبرونې میلمنه ده. مهرباني وکړئ خبرونې ته ښه راغلاست. څه پوښتنه لري؟
محترم خاورین صاحب سلامونه تاسو ته، د افغانستان عزتمن ولس ته، درنې میلمانه ته ورنه کوم. فضل الدین وردګ مې د باندې چاکول سوالي د تاسو په لیکه وسو شوای.
مهرباني فضل الدین وردګ د چاکول سوالي.
مانه نو د درنې میلمانه نه مې دا سوال پوښتنه ده چې د صلح خو وشو، نو د دې د صلح څه ګټه وکړه افغانانو د پوره یا د طالبانو د پوره یا د امریکایانو د پوره؟ یعنی د دوه غاټه څو از دوه ورځې نه چې څول هغه به بوز په دوه فکر کې ما چې د دوه غاټه په ووم د خې معلوم نشول چې د دوه غاټه څه شو او څه ونی څه شو. نو اما څه جنگ دی، اما څه ټکو په خولای دی، نو دا غاټه د درنه ملمنه مو خبرې ته زو بروکو چې دا غاټه یو غاټه څه کې و.
ډیر مننه. پښتنه مو اوریدل سو بل پښتنه خلو د کوم ځای څخه چا ټلیفون کړی خبرونه ته خراغ لاست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خیر یا جوړ احساس یا استاد نرمنو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. خبرونه ته راغلاس. مهرباني پوښتنه وکړئ.
هلمند ولایت، هلمند د کجکی د ولسوالۍ ته نه ځانګولای دی. زما د میلما سر څخه دغه غوښتنه او خواهش ده چې دغه تاوتریخوالی او دغه جنگونه او دغه چې په افغانستان کې شروع دي، نو زموږ خو د مشرانو په خبرو سر نه خلاصېږي. د المانیا صاحب د ډاکټر صاحب څخه مو دغه ویله ده چې زموږ سر دې خپله را خلاص کړي.
ستاسو د کجکي له المند ټلیفون کړی ده او غواړي چې په دې موضوع باندې تاسو پوه کړي او چې راتلونکی څه ډول روان ده، راتلونکی په اړه به ارزلا تاسو ورته ځواب ورکوي. بل پوښتنه اخلو. مهرباني وکړئ له کوم ځای څخه ټلیفون کړی؟
سلام، انا عبد الله شکر. د بلوچستان د پښین نه مهرباني غږ ملک صفانو پښتنه مو څه ده؟
ګرم د ورزلا اشرف خو څه خدمت د پښتنه ده چې په افغانستان خورشته هم ډېر خکې هم د سیاسي د افغانستان کوم سیاسي حزبین چې دي نو اوس دلته موږ دا پوښتنه کوو چې آیا اشرف غني ترشانو په څیر ولاړ دی چې دی ودا خبره ته ټینګ کړی دی کنه اشرف غني خو یو ډېر هوښیار سړی دی نو باید څه داسې کار کوي دا کوم څه شوی دی د امریکایان سره په دې کې دا کوم عہده د تقریبا زوږ کسان دی او چې ډېر په ورین تندې دا کار کوي نو هغه مو ملت وزن خوشاله وي خو موږ نه پوهیږو د شاته د څه نو ستاسو د هغه شان
ډیره مننه یعنی په ولسمشر غنی باندې وی فشار دی چې دغه سی وی دا کار باید په ورین تندې کړای وای ولی ونه کړ مېرمنې وکړي لکم زه څه چا ټلیفون کړی خبرونه ته خره غلاست مېرمنی
سلام
وعلیکم
السلام علیکم خاورین صاحب جو په خیر تاسو او مېرمنې ته سلام علیکم جعفر دې ټلیفون
وکړ جعفر یې صاحب خره غلاست
زما د مېرمنې څخه دا ده چې مشخص دی د ټولې په پروسه کې څونه عملی اقدام کړی دا څونه عملی اقدام کوي او بل څه مې دا ده چې دا بي اعتمادي او بي باوري څومره زیاته ده او دا څنګه کمیدای شي او بل د افغانستان غونډي وادونه غوړي په دې کې ما نه کوي د ټولې په پروسه کې خاورین صاحب تاسو مې ده
جعفر صاحب کور مو ودان او په دې پښتنه باندې وای خلاص کو درنو خو غوړیدونکو پښتنې مو اخیستلې بیا که وخت نورې به مو اخلو ورزلا اشرف ډاکټر تاسیم پښتنې د ځان سره نوٹ کړی ما ولیدلې چې کومه یو مخخه یا ولست ورته
سمه ده که د شروع نه د وردګ د ولایت نه خپل ورور ته د ځواب شروع
دی چې کول سوالي ټلیفون کړی
او چې کول سوالي نه د ورور پښتنه کړی چې څه ګټه افغانستان ته رسیدلی ورور دا خبره هم ډیره دقیقه خبره ده ما په شروع کې دا بحث وکړ چې په دغه پروسه کې یو لوی ستونزه تر اوسه پورې وخت کې تلای امدغه وچ د افغانستان د ولس استازي توپ د افغانستان د مدني ټولنې استازي توپ یعنی پرته د حکومت او د سیاسي مشرتابه نه حتی د مدني ټولنې استازي توپ هم دلته نه وشوي نو دا ستونزه شته دی د دې ګټه افغانستان لپاره صرف په یو ټکی کې دی چې اوس زمونږ استاذ ور پلاس باندې پلاس کې یو فرصت دی یو د سی یو موقع لاسته راغلی دی چې کیدای شي مونږ دغه ته د دې موقع نه یو ډیر خو خيارانه زمونږ مشرتابه دین یو یو خيارانه استفاده وکي او دغه جنگ
ختم کړي یو موقع دی چې د افغانستان مشان استفاده وکي اوس نیمه نیمه دقیقه کټول ته جواب ورکړي نو دا ټول به
پوره کوشش به وکړو د عمومي خبره د گاونډي او هیوادونو بحث وو د گاونډي او جعفری صاحب پښتنه کړي و
جعفری صاحب دا ویل چې دغه د د دوی ترمنځ د بی اعتمادي بوې څنګه
هو بی اعتمادي به ساو د گاونډیانو اشتراک خوشته دي تر ډیر حد پورې دی سره خپل سفیر صاحب خلیزات چې کله هر کله راځي یو سټاپ په اسلام آباد کې لري پاکستان نقش د ډیر اساسي دی په خبرو او په عملی توګه باندې مونږ خو باید وګورو چې عملاً دی څومره دغه سولې پروسې ته صادق دي تر اوسه پورې ډیر یو حساس موقع ده متاسفانه پرون هم حوادث شوې دي په تیرو درې سلو ورځو کې ډیر د سی خو و او د شوی دی نو
د پښین نه بلوچستان د ورور ټلیفون کړی وو وی پولیس مشر غنی فشار دی چې د سې دریزې نیولې او ک وی زمو ختم خدا و چې د ډیر
فشار خور باندې اوس فعلا په دغه مرحله کې تر کومه حد چې مونږ ګورو فشار ور باندې په دی باندې دی چې زر تر زر به د قید او شرط نه دا 15000 زندانیان خوشی کا او هغه وی چې زه د یو نظام نمائندګي کوم نو زه خود سې د زندان د کلی خود قلف کلی خو ما سره نشته چې زه به دا د سې خلاص کوم دلته خو یو پروسه او یو مرحله ده نو زه فکر کوم چې دغه یو ډیر حساس موقع دی او د ولسونو نه دا غواړم چې خبر
خپل څومره خوشبینه په لن 15 ثانی
زه د افغانستان ولس موقف ته خوشبینه يم او د ولس نه مې دا توقع ده
چې راتلونکي به تر نن خوي
ان شاء الله چې خبروي دی له شک خبروي
ډیر مننه ډاکټر اورزلا نعمت د افغانستان د چارو څیړونکو او په افغانستان کې د څیړنیز او ارزونی د مرکز مشر درنو خوګوریدونکو زموږ د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي زه ایوب خاورینم له تاسې اجازه غواړم تر بل خبرونه پورې په لاس پارم د خدای په امان